آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خبرونو لندیز اجرای رئیس عبدالله اووای هغه هیوادونه چې د خو او بدو ترستان ترمنځ توپیر کوي اشتباه کوي. د ملي اسلامي جمهوریت ګوند وی جنرال دوستم به محکمې ته حاضر نشي او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنجشنبې د ورځې د باستل په مراسمو کې منلې میلمو. خبرونو تفصیل اجرائی رئیس عبدالله اوای چې هغه هیوادونه چې د خوا بدو ترستانو ترمنځ توپیر کوي اشتباه کوي. عبدالله دغه خبره په بامیانو کې افغانستان او د منځنۍ اسیا د خبرو اترو څلورم نړیوال کانفرانس کې وکړه. اجرائی رئیس نن په دغه کانفرانس کې چې د امریکا، چین، ایران، پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو په شمول د شلو هیوادونو کارپوهانو په کې برخه اخیستې وه، وویلې چې د افغانستان او منځنۍ اسیا اړیکې تر ډیره اقتصادي وګڼلې او وویلې چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې همکاري کمه ده او تروریزم سره د مبارزې پیټه تر ډیره د افغانانو په وګو ده. دی کانفرانس ته د بامیانو والی محمد ظاهر ظهیر په وینا کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په ارتباط خبرې وکړلې. د ملي اسلامي جنبش ګوند وای چې جنرال دوستم به محکمې ته حاضر نشي. نور تفصیل د اکرام شنوارینه.
د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان ملي اسلامي جنبش د ګوند ویان او د ولسي جرګې غړی بشیر احمد تایانج وایي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهور رئیس او مرستیالانو دپاره ځانګړې محکمه په پام کې نیول شوې ده. د همدې لپاره د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال جنرال دوستم محکمې ته د حاضرېدو دپاره ځان مکلف نه ګڼي. د ملي اسلامي جنبش د ګوند ویان دا څرګندونه وروسته له هغې کړي چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال دوستم او د جوزجان د پخواني ولی احمد یشچي د قضیې د بشپړېدو او محکمې ته د سپارلو خبر ورکړی دی. د جوزجان پخوانی ولی احمد یشچی امریکا غکه شر اړیو ته ویل چې د تیر یک شمې پورس په کابل کې یو محکمې په دې قضیه باندې خپل لومړی قضیه غونډه وکړه، خو د دې له امله چې د محکمې دې قضیه غونډې ته نه تورن او نه هم د هغوی مدافع وکیلان ورغلي وو، د محکمې پرېکړه بلې قضیه غونډې ته وځنډېده. په روانه اونۍ کې په کابل کې د امریکا سفارت او اروپایي ټولنې د افغان حکومت څخه په کلکه د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال دوستم او د جوزجان د پخوانی ولی احمد یشچی په وخت حقوقي قضیې د بشپړېدو غوښتنه وکړه او له افغان حکومت یې وغوښتل چې په دې برخه کې
دا اکرام شنواری بشپړ رپورت به د خبرونو وروسته واوري. په روزګان کې چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په چاپی کې شپږ ملکی کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د روزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب امریکا غږ ته ویلي دي چې پیښه تېره شپه د ترینکوټ د ښار په شپږ کیلومترۍ کې د ساجاویل په سیمه کې شوې ده. نایاب د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو د ورکولو نه ډډه وکړه، خو هغه وویلې چې سیمې ته یې هیئت استولی دی. د پیښې په اړه د روزګان د والي د ویاند دوست محمد نایاب سره و د عزیز الله پوپل مرکه د خبرونو وروسته واوري. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د باستل د ورځې په مراسمو کې منلې میلمه و چې پکې عسکري موزیک غږول کېده، په سر باندې د امریکایي جیټ الوتکو پروازونه او عسکري رسمي ګذشت شامل و چې څه باندې دوه ساعته یې دوام وکړ چې امریکا په لومړي جهاني جنګ کې شامله شوې وه او دا یې سل کلنه کلیزه وه. امریکایی بیرغونه د فرانسې د بیرغونو سره یو ځای د پاریس په چمپس السی باندې رپیدل چې هلته امریکایي عسکر د فرانسې د زرګونو عسکرو ټانکونو توغندیو لنچرونو او زغره لرونکو موټرو سره یو ځای په رسمو ګذشت کې تیریدل. څه باندې 3500 پولیس د هغې لارې په شاوخوا کې ځای په ځای شوي وو چې د رسمو ګذشت لپاره غوره شوي وه چې د تروریستي حملو په خلاف څارنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن د جمعې په ورځ ویلې د فدرالي قاضي پریکړه له سره کتنه کوي چې ښایي په زرګونو سفر کوونکو او مهاجرو ته اجازه ورکړي امریکا ته سفر وکړي چې د جمهور رئیس په فرمان سره امریکا ته له راتګ نه منع شي. د امریکا سترې محکمې د جون د میاشتې په آخر کې ویلې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فرمان یوه برخه دي عملي شي، مګر محکمې د شپږو متاثره شوو هیوادونو د سفر کوونکو همدغه ورځ د مهاجرو لپاره استثناء منلې وه چې کولی شي په امریکا کې د کورنۍ یا د کومې موسې سره ارتباط ثابت کړي. فدرالي حکومت دغه پریکړه په دې معنا تعبیروي چې مور او پلار، ورور او خور پکې شامل دي، مګر نیکګان، نیګانې، ترونه، ترندې او نور خپلوان پکې نه دي شامل. مګر د فدرالي محکمې قاضي ډیریک واټسن د پنجشنبې په ورځ ویلې حکومت دغه لیست ډېر لنډ غونډې تعریف کړی دی او د سترې محکمې د شرح ملاتړ یې نه دی کړی، یا یې حتی د مهاجرت قوانین سره د مهاجرت قوانینو ملاتړ نه دی کړی چې حکومت په هغې اتکا کوي. که دوی په روخه کې وي نو دوی غواړي چې په روخه کې مړه شي. په اطلاف کې چې د داعش په خلاف جنګیږي د امریکا استازی بریت میک ګورک اعلان وکړ چې تیره میاشت د سوریې په شمال کې په شمالي محاصره شوي ښار کې دغې تورستي ډلې خارجي تورستان استخدامول. ګومان کېږي چې څه باندې 2000 داعشان لا تر اوسه په روخه کې جنګیږي چې فکر کېږي ډېرې له شمالي افریقا، منځني ختیځ او مرکزي آسیا نه ورغلي دي، مګر امریکایي مامورانو او مستقلو څارونکو خبرداری ورکړی دی چې په راتلونکو هفتو کې به په اصطلاح دوی ته په خپل پایتخت کې ماتې ورکړی شي. خو بیا هم دغه تروریستي ډله به د اټکل له مخې په سوریا او عراق کې 10,000 یا له دې نه زیات جنګیالي ولري چې منځنی ختیځ د ګواښ سره مخامخ کولی شي. پولیسو د جمعې په ورځ ویلې د یو لړ تیزابي حملو په ارتباط یو تنکی ځوان ونیول شو چې په ختیځ لندن کې په یو شمېر کسانو تیزاب شیندل شوي وو او وجودونه یې ورلسېزلي وو. پولیسو وویل یو کس داسې زخمي شوی وو چې دغه ټپ به ورسره تر ژوند پورې ملګری وي. پولیسو وویل یو 14 کلن هلک یې د غلا په شک او وجود ته یې د جدي تاوان رسېدو په علت ونیولو. خلکو نه وغوښتل چې نور معلومات ورکړي. د اسرائیلو د پولیسو نتا خوای نن د جمعې په ورځ درو حمله کوونکو چې په اوتوماتو وسلو او چاغوګانو سمبالو د بیت المقدس په زاړه ښار کې په پولیسو حمله وکړه چې دوه تنه ووژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. میکی روزنفیلد نوویلی دغه حمله کوونکو کوشش کاوه چې مخکې له دینه د مسلمانانو او یهودانو مقدس ځای ته ننوځي. ځینې کسان یې په چاغوګانو ووهل. د پولیسو نطاق یې وویلې پولیسو د درې تنه تروریستان ووژل. پولیسو وویلې د دغې حملې نه وروسته مسلمانان به د جمعې لمونځ ونه کړي.
د واشنګټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنه اوقدر منوریدونکو تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه د دې سات خبرونه واوریدله. اوس هم زو لومړی خبری مطلب ته. د ولسی جرګې لومړی مرسیال وایي چې په افغانستان کې سیاسي ثبات ته زیان رسیدلی دی او دوی یعنی ولسی جرګه هڅه کوي چې د ستونزې د حل لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون چې په قندهار کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې زیاته کړه چې خلک د اندېښنه هم لري چې هیواد یې سم لوري ته روان نه دی. نور تفصیل به د عزیز الله پوپل په ریپورت کې له قندهار واورو.
له پرون ورځې راهیسې د ولسی جرګې تر 500 زیات غړي په قندهار کې دي او دلته له سیاسي کورنیو او مشرانو سره په سلام مشورو بوخت دي. د ولسی جرګې غړي وایي چې په هیواد کې د سیاسي ثبات د ټینګښت لپاره ورته د لوی کندهار د سیاسيونو سلام مشورې او نظریات ځانګړي ارزښت لري، ځکه خو یې له کندهار خپلې هڅې راپیل کړې. د ولسی جرګې لومړی مرسیال همایون چې د یادو وکیلانو په استازیتوب یوې خبري غونډې ته غږېدې زیاته کړې چې په افغانستان کې د لا زیات سیاسي بحران د مخنیوي لپاره دوی د ولسی مشرانو سره لیدکاته پیل کړي. نوموړي زیاته کړې چې په کندهار کې له سیاسي کورنیو او د جنوب د څلورو ولایتونو له ولایتي شوراګانو او ولسی مشرانو سره ناستې ډېرې اغېزمنې وي او نورو ولایتو ته تر سفر وروسته به خپل تصمیم حکومت ته اعلان کړي.
د کندهار د ولسونو سره، د مشرانو سره، د ولایتي شوراګانو سره، د مختلفو اشخاصو افرادو سره مونږ ولیدل چې هغه مستقیم ډول په سیاسي مسایلو کې ډېر عمده رول لري. داس کورنۍ سره موږ دلته ولیدل چې هغه په سیاسي مسایلو کې هم د رول لوبوي. د ټولو نظر، د خلکو نظر دا و چې سیاسي ثبات ته په افغانستان کې زیان رسیدلی او نور هم زیان رسیدلی، د دې په خاطر چې موږ وتوانېږو چې یو افغانستان، متحد افغانستان ولرو، ملي شورا یا ولسی جرګه د سیاسي ثبات لپاره باید موږ کار وکړو او په ټولو ولایتو کې د ټولو اقوامو سره ووینو تر څو چې افغانستان د یو لوی کړنګ نه را نجات ورکړو او د یو ثبات په طرف کې.
کندهار ته د ولسی جرګې د لسګونو غړو یو ځای راتګ ته په کابل کې ځینې سیاسینو د شک په سترګه کتلي او دا د حکومت په مقابل کې د دوراني پښتنو یو حرکت تعبیر کړي، خو د ولسی جرګې مرسیال همایون د اوازې پکلا کرات کړي، د زیاته کړي چې دوی د ټولو ولایتونو او اقوامو په اساس توپ د سیاسي ثبات لپاره کار کوي تر څو افغانستان ته سیاسي ثبات راسي.
افغانستان دښمنان دي، د مختلفو ولایاتو بالخصوص د لوی پکتیا نه تقریبا زیات شمېر وکیلان راغلي دي، او که چېرته دا مسله د دورانی او د برجې مسله وه نو په دې کې به صرف یا به دورانی راټول شوي وه او یا به یو ځای برجې راټول شوي وه، چې په دې کې د ازارت د تاجکو نه، د پښتنو نه، د ازبکو نه، تاسو وګورئ دلته شپېته نفره وکیلان د مختلفو اقوامو نه او د مختلفو ولایتو نه راغلي دي. بنان دا دا ردو او هر څوک چې دته لمنو هی دا د افغانستان سرسخت دی.
د ولسی جرګې د غړو په ترکیه کې د حکومت شاملو سیاسي مشرانو ائتلاف د شخصي ګټو پر محور وباله او خپل مخالفت یې ورسره څرګند کړ. دوی زیاته کړې چې یاد ائتلاف د حکومت د خپل منځي اختلافاتو په پایله کې رامنځته شوی دی. پرون هم په کندهار کې د جنوب د څلور ولایتونو د سلګونو اوسیدونکو په ګډون یو سره غونډه کې ولسی مشرانو او د ولسی جرګې غړو د ملي وحدت پر حکومت غږ وکړ چې د ملي والی د ساتلو اړخ خپل پام زیات کړي او په حکومت کې اصلاحات رامنځته کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د مالیه وزارت د نړیوال بانک سره پرون د وړیا مرستو یو تړون لاسلیک کړ. دا چې د نړیوال بانک د دې مرستې هدف څه دی او په کومو برخو کې به دغه مرستې ولګول سي، د مالی وزارت د عامو اړیکو رئیس او ویاند اجمل عبدالرحیم زئی د آشنا راډیو سره په مرکې کې لومړی هم دې پوښتنې ته ځواب ویلی دی.
تاسو په جریان کې چې موږ د نړیوال بانک سره د 3.2 میلیونه ډالرو وړیا مرستې تړون لاسلیک کړ، دغه پیسې د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د بیا رغونې صندوق یا ARTF لخوا د افغانستان ملي بودیجې له لارې په بېلابېلو برخو، په ځانګړې توګه د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې او په کلیو بانډو کې د افغانستان خلکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره په مصرف رسول کېږي.
بله، هدف د دې مرستو مشخص دی چې په کومو برخو کې به دا مصرفېږي؟
د خلکو د لومړیتوبونو پر اساس، مثلا په بېلابېلو ولایتونو کې د سیټیزن چارټر یا د ملي پیوستون پروګرام د چې په کلیو بانډو کې کار کوي، د تواسته نورې هغه ملي پروژه او برنامې چې مستقیما تاثیرات د افغانستان خلکو باندې وي او د افغانستان د خلکو لومړیتوبونو پر اساس وي، کاغه د سړکونو موضوع ده، کاغه د زیربنا مسله ده، یا د تواسته نور مسائل، ولې د خلکو د اړتیاو یا د لومړیتوبونو پر اساس.
دا لومړیتوبونه به د خلکو یا د ولسونو څوک ټاکي؟
تاسو بهتره معلومه ده، کله چې د افغانستان ملي بودیجه جوړیږي نو د افغانستان د ملي بودیجه یو اصل یا یو ویژگی یا یو خصوصیت دا ده چې د خلکو لومړیتوبونو ته توجه کیږي. یعنی موږ چې هر پروګرام، هر برنامه په ملي بودیجه کې شامل او مخکې له دې چې هغه مربوطه ادارې سره ومنو په بودیجه کې شامل کړو، د هغوی څخه دا تحلیل غواړو چې دغه پروژې یا دغه برنامې تپلیکېدو په نتیجه کې د افغانستان د خلکو په ژوند کې څه کېږي، کارموندنې برخه کې کوم تاثیرات لري، مثلا د زراعت په برخه کې یا د کلیو بانډو کې د سړکونو، مکتب او کلینیک، پر دغو مسایلو چې کله د پروګرام او برنامه موږ ته راوړي دغه مسایل موږ په پام کې نیسو، ځکه چې کېدلی شي زموږ اړتیاوې یا د افغانستان خلکو اړتیاوې زیات وي او لیبل مقابل زموږ امکانات محدود دي، نو د محدود امکاناتو څخه موږ هڅه کوو چې ارزانه استفاده وشي.
ټول مرسته به د افغان حکومت په اختیار کې، دوی به مستقیما مصرفي که نه د بهرنیانو په لاس به مصرفي؟
خوشبختانه دغه پیسې ټول د افغانستان د ملي بودیجې لپاره په مصرف رسول کیږي. یو موضوع دویم هغه مرسته چې د افغانستان د بیارغون صندوق یا ARTF له خوا د افغانستان سره مرسته کیږي د دغه نشارې طبیعت داسې ده چې د افغانستان د ملي بودیجې لپاره په مصرف رسول کیږي. دا چې دغه پیسې د ARTF یا د افغانستان د بیارغون صندوق لاره افغانستان سره مرسته کوي، نو له همدې امله په مجموعي شکل د افغانستان د ملي بودیجې له لارې لګول کیږي. او دا زموږ لپاره بهترینه خبره ځکه ده چې د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو په لومړیتوبونو باندې ډېر پوهیږي او دغه تحلیل یا دغه لیدلوری هم لري چې په کومو برخو کې ولګول شي تر څو د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري. او اوس مهال چې موږ د نړیوالې ټولنې سره نن سبا بحث لرو، زمونږ یو شرط هم دوی باندې دا ده چې مرستې باید تر ډېره حده پورې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ترسره شي.
د مرستې د مؤثریت او شفافیت په اړه خلکو او مرستندوی ادارې ته څومره ډاډ ورکولی شي؟ دې برخه ته څومره جدي پام شته؟
موږ د افغانستان ملت ته د دغو پیسو د مؤثریت او مثمریت تر څنګ د شفافیت په برخه کې هم اطمینان ځکه ورکوو چې د افغانستان سره کومې مرستې چې نن ترسره کیږي یا سبا ترسره کیږي دا هغه د پرونی مرستو سره فرق لري. فرق په دې کې ده چې دلته مؤثریت او مثمریت ته اساسي توجه کیږي. هغه تعهد یا ژمنه چې موږ د نړیوالې ټولنې سره کوو تر څو هغه تعهد یا ژمنه ته د عمل جامه وروانه غوښتل شي هیڅکله د مرستو دوام نه ترسره کیږي. او تر څنګ بیا موږ دا چې د افغانستان ملت سره بیا بل مقابل د نړیوالې ټولنې سره دا تعهد کړی یا دغه پروګرام زموږ د افغانستان تل لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه نه کینی، یعنی ورور موږ غواړو خودکفا افغانستان ولرو. له همدې امله د دغو پیسو د مصرف په مدیریت کې اساسي توجه ځکه کیږي تر څو دغه مرستې د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري او افغانستان د پرمختګ او یا د رفاه خواته متحرک کړي.
ډیره مننه عبدالرحیم صاحب. کور مو ودان.
کور مو ودان. خیر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په امریکا کې د واټرګیټ د دفتری اسنادو د پټولو د قضیې نه 15 کال تیریږي. په پیل کې دا هڅه یو غلا ګڼل شوې وه، خو وروسته معلومه شوه چې دا یو داسې شرمونکې قضیې دوسیه وه چې د سپین ماڼۍ مهم مامورین هم پکې دخیل وو. د امریکا ژغ د روسي څنګه خبريال رفال ساکوف د واټرګیټ هوټل او د واشنگټن پوسټ ورسپانې د خبريالانو سره خبرې کړې دي چې په دې دقت کې مهم نقش درلود. نور تفصيل د آشنا تلویزیون په دغه ریپورت کې.
زما سبا غرمه مهال د جمهور ریاست له دندې څخه استعفا وکړم. د ریچارډ نیکسن د استعفا کولو هڅه د 1922 کال د جون په 18 نیټه پیل شوې. د هغه ورځ وه چې د نیکسن د همکارانو راخوا څوغله استخدام شول او په واټرګیټ دفتر کې یې د ډیموکراتانو د ګوند مرکزی دفتر ته لاره پیدا کړه او هلته یې په غیر قانوني ډول د غاکسپټولو آلی نصب کړې.
یو ورځ تر هغې وروسته چې د ډیموکراتانو د ملي کمیټې په ریاست کې 15 کسان ونیول شو، د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس ران زیګلر اعلان وکړ چې د واټرګیټ دفتری غلا دریمه درجه جرم ده. خو د واشنگټن پوسټ خبري اعلان چې په خپل دفتر او بهر اړوند ساحو کې معلومات ټولول په دې خبره ډاډنو. خبريان هغه کسان دي چې پر حقایقو اتکا کوي او ورته ویل شي چې په تصور او خیالي مسایلو باور ونه کړي. خو فکر کوم زموږ په خبري څنګه کې کوم څوک په دې پوهیده چې دا موضوع به بل شان ختمیږي.
مارجن ویل د واشنگټن پوسټ کارکونکو په هغه شپه چې د اسناد غلا کېدل د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې نوبتي ایډیټر وو او هغه د پولیسو د مخابري له لارې د پام وړ یو څه واوریدل.
اوریدل مې چې ویل یې د واټرګیټ دروازې خلاصې دي.
د هماغه ورځې په پای کې ځان خبري څنګ ته ورساوه.
ویل آی ثینک ګوینګ آن ټوډی.
هاو یو ویل؟ ښه، آیا کومه خبره ده؟ هاو یو پر ډېرې بیړی ویل چې پر احتیاط څه خبره خوشته. وروسته هر هغه څوک چې هلته موجود و ټول ته یو کار او ماموریت وسپارل شو. زما کار د جمهوریت غوښتونکو له حزب نه لوړ شخصیتونو ته ټلیفون کول. هیڅ دا نه ویل چې واټرګیټ ته جمهوریت غوښتونکو ګوند رخنه کړي. خدای سي انګیرنه و چې کېدای شي دا د مخالف ګوند کار وي.
سره لدی چې ویل د واټرګیټ راپور جوړولو اصلي خبريال نه و، خدای په یاد چې د واشنگټن پوسټ اصلي خبريالانو کارل برنشتاین او باب وودورد شپه ورځ په دې مورد کې څومره تحقیق او زحمت ویوست.
زه فکر کوم چې واشنگتن پوسټ په لومړي ورځو کې ډېر پرمختګ وکړ، خو دا داستان دومره په زړه پورې و چې د نورو رسنیو ادارو ځینې مخکښ ایډیټرانو د دې راپور ځینې برخې خپرې کړې.
ویل په دې وروستیو کې د روسیې لخوا د جمهوریت غوښتونکو په سایټونو باندې سایبري حمله د واټرګیټ د تیزی سره پرتله کوي، او جمهور رئیس ترامپ هم د رسنیو په وړاندې خپل حساسیت ښیي.
Part of the reason
that the Watergate قضیه و میراثی بنانی ولې دا چې د دولت او دښمنانو ترمنځ د شک یو موقف ځانتنی ولاره. زه نه غواړم دا وایم چې دا یو دښمنی و، خو په یقیني ډول سره دا وایل شم چې دا یو حساس شک او ډیر ځلی جمهور رئیس هم همدا خبره کوي. فرته له فکر کولونه دا وایل شم چې ځینی وخت کیدای شي رسنۍ دښمنی ووسی، او دا له تصور نه لري خبره هم نه ده چې ډیر خلک او هم د دولت کارکونکو او رسنۍ د دولت د دښمن په توګه فکر کوي. خو زه قطعا دا تصور نکوم چې خلک دې داسې فکر ولري.
ویلوای هغه او د هغه همکارانو د واټرګیټ رسوایی په قضیه کې د خبريالۍ مسؤلیت تر سره کړی دی. ویل اوس هم 50 کال وروسته په واشنگتن پوسټ کې دنده تر سره کوي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د خوس په شار کې مدني فعالاني او نور شځوی چې په دغه شار کې د شوتو د انتظار او ناس لپاره مناسب او ځانګړي ځایونه نسته. دوی له شاروالي او نور مسولین څخه غواړي چې په دغه برخه کې دی پاملرنه وکړي. خبريال ابراهيم رحيمي له خوس نه داسې رپورت را لېږلې دي.
د روختونونو له انتظار خونو پرته ممکن خزه په خوست خار کې د انتظار او نستلو لپاره کوم مناسب او ځنګړې ځای و نه لري. خار تراتلونکو زیاتره خزه په درونو کې خپل سړی ته انتظار باسي. د دې ولایت یوې اوسیدونکې له امریکا غږ سره په خبرو کې دا ستونزه د ډېرې اندېښنې وړ وبلله. د دې په وینا له دې حالت سره مخ کېدونکې خزه له نورو مختلفو مشکلاتو سره هم مخ کېدای شي.
نو د سرک په غاړو باندې یا پیاده رو چې کوم کسان لپاره جوړ شوی وي، هغه پیاده روانو کې ناستې وي، یو خو د دوی عزت خوندي نه وي، بل داسې بد ښکارېږي چې د سرک تر غاړو ناست وي، دغه له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي. او داسې چې ماشومان یو ځای نه بل ځای ته فکر نه وي، د میندو یا خویندې چې وي ځي یا صادري کوي د هماغه پیاده رو یا بل ځای کې، نو بې درکه کېږي، ورکه کېږي، او داسې خوندي ځای نشته د عزت چې دوی عزت هم خوندي وي او دوی محفوظ وي پکې.
په همدې حال کې هغه خزی تر ټولو زیات لستوندو سره مخ کیږي چې ولسوالیو خار ته راځي. دوی مجبور دي چې په پیاده روانو د سړک تر غاړو په ساعتونو انتظار وکړي. د یعقوبه او صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو شفیع الله له مسؤلو دولتي چارواکو او خصوصي بنګوالو غوښتنه کوي چې د دې برخې د اړتیا په رفع کولو کې مرسته وکړي.
دلته 23 دور دلته دی چې دلته کینی او په د پیاده رو بل د بل کله چې ګرمي وي، ګرمۍ مشکل سره د مخامخ دي. دریم هم د ستونزه هغه ده کله چې بارون وي، د لوندوي هیڅ ځای نشته چې دلته دی په منظم ډول کینی. د خپل دولت نه مهیله ده دو چې دلته سام زیونه جوړ کړي، یو منظم ترتیب ونیسي تر څو د زنناو دغه داستونزه چې دوه د حل شي.
د خوسخار په جنوبي سنډه کې د خزو په نوم سو کله مخ کې جوړ شوی پارک شته، خو له یو لوري تر ډیره بریده نارینه ترې ګټه اخلي او له بل لوري د ښار له ټولو برخو نه ورته لاسرسی ستونزمن دی. د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال دولت وړاندیز لري چې د ستونزې د هواري لپاره د ښار په مختلفو برخو کې د ښځو د ناستې مناسب ځایونه او انتظارګاوې جوړې کړي.
زمونږ غوښتنه د دولت نه هم دا ده چې باید نور پارکونه هم جوړ شي، یا هم داسې وړې وړې تجمع ځایونه د اړې دپاره نږدې زنانو دپاره چې سهولت ټول پکې برابر وي، خو تر اوسه پورې دا کار شوی نه ده. زنانه دغه مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي.
په ورته وخت کې د خوست ښاروالي هم مني چې په یاده برخه کې مسؤلیت نه دی ترسره کړی، مګر د دې ادارې د اجتماعي او فرهنګي چارو مسؤل لمر نیازی دې برخې ته توجه زیاتولو خبره کوي.
منګ اراده لرو چې یو اندازه بده جدي تبیل کو چې د ښار په ځینو مختلفو ځایونو کې چالت تجمع د زنانو یا په عام ډول د لارې د سر د کسانو وی چې یو غیس په ترانسپورټي اډو کې نه وي، یقنه بدیا وی لکه په عمومي جادو باندې صاحبانو نه انتظار کوي جوړو. بل لر چې د زنانو پارک یو ځنګړی پارک چې هغه د زنانو لپاره وړې وړې غرفې هم پکې وي، هغه باندې موس کاروان د ترمیم چارې ان شاء الله تخنیکی چارې بشپړې شوي دي، اوس به عملا ترمیم شروع کیږي.
د خوست ښاروالۍ مسولینو په وینا لدې کبل چې دغه اداره په ښار کې ډیر کم ملکیتونه لري، په یو شمیر مواردو کې د ښاریانو د اړتیاو پر فکولو کې له ستونزو سره مخ دي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
درنو ریدونکو، استاد ګلزمان چې عمرې د افغانستان هنر او موسیقي ته خدمت کړی، د مهال خپل مرسته او کومک ته اړ دی. استاد ګلزمان 15 کاله کېږي چې ناروغ دی او په اوکرای کور کې له سونزو ډک ژوند تیروي. د پښتو ژبې دغه وتلی سندرغاړی وایي چې له دوو ملي تجارانو پرته د دولت په ګډون هیچا هم ورسره کومک نه دی کړی او نه هم پوښتنه کړې ده. هدایت الله نوري د استاد ګلزمان کور ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
محلي سندرغړی استاد ګلزمان چې په خوست ولایت کې نړۍ ته راغلی، 24 کلن و چې موسیقي ته مخه کړه او لومړی سندره یې په 1993 لمریز کال د افغانستان راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپره شوه.
ونډې منډې دا تورې زلفې جوړې کړه پوټنډې دې باغ ګل
دی سندره لخپرې دو سره د استاد ګلزمان خکلی غږ د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړ.
کوم مثال من شربته بغتۍ لوبا دستان سروکا مثال غلانې سندره ککړوا ککړو غاړې او زتیش سروکی مصریزی سندره ټاپه دا شعر و شاعری دی ما په سندرو کې بنده.
استاد ګلزمان چې نږدې شپږ سوه سندرې ویلي، زیاتره یې خپله کمپوز کړي. په دې سندرو کې نوي یې تلویزیوني او پاتې نورې رادیویي دي.
ما شپږ سوه سندرې کمپوز کړي دي، تقریبا اته اتیا کسانو هنرمندانو ته، د پښتو دري هنرمندانو ته، لیکن ټولې پښتو سندرې پښتو کمپوزر ما کړي دي. څه بعضې شعر و شاعري ما خپله پکې ده، په دې کمپوزونو کې د نورو خوږو شاعرانو کمپوز شعرونه ما کمپوز کړي دي، لکه لوی لوی شاعرانو د رحمان بابا، د خوشحال خان بابا، مثال د حافظ صاحب زموږ په افغانستان شاعرانو.
استاد ګلزمان چې په افغانستان او بهر کې څه د پاسه شپږ زره کنسرتونه اجرا کړي، وخت پر وخت یې د موسیقۍ په برخه کې بېلابېل مډالونه، ستاینلیکونه او لقبونه هم ګټلي دي. خود افغانستان د موسیقي دغه وتلې څیره اوس د ناروغۍ پر بستر پروت دی.
هیڅ انسان د دولت چوکاټ نه، د دولت د ارګان نه، د کوم وزارت نه، کوم هغه نه قاطع ما پوښتنه سیان نه کړي. د خپل قوم لسو، د سرمایه دارانو، د تجارانو، د ټولو نه ګیله لرم چې ما سره هیڅ کومک ونه کړي، هیڅ ما پوښتنه ونه کړله. دومره پوښتنه ونه کړه چې څنګه یې، نو اخر دا ګیله نه، ما دومره خدمت وکړو د افغانستان د پښتو موسیقۍ ته چې د زه په تاریخ کې بچا نه کړه، او بیا به که زه مړ شوم او وخت به بې یاد شي. اوس نور دا ما ګیلې دي ټولو ټولو او نه چې څوک مسؤلیت لري.
خو ناروغۍ د استاد ګلزمان اراده نه ده کمزوري کړې. استاد ګلزمان وایي چې روغ شي، یو ځل بیا به په کنسرتونو کې را څرګند شي. هدایت الله نوري، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
دا خبرونه لنډیز یو ځل بیا. اجرائیه رئیس عبدالله وایي هغه هیوادونه چې د خو او بدو ترستان ترمنځ توپیر کوي اشتباه کوي. د ملي اسلامي جنبوش ګوند وایي جنرال دوستم به محکمې ته حاضر نه شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې د ورځې د باستیل په مراسمو کې منلی میلمه و.
درنو قدرمن اوریدونکو، دغه وز موږ دوهمه نیم ساعته خبری خپرونه کې تاسو اوریدل. په تاسو کې بوز موږ د دې ژبې خپرونه پیل شي. کور مودان چیز موږ خپرونه اوریدل.